څلور بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربې هم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د سات د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورئ.
سلام. په فایل کې د خبرونو سرټکی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وايي بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو له افغانستان ووځي. د ولسمشر دوهم رسیال د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له اوسني فرصت څخه د سولې په ګټه کار واخلي. او په جرمني او ډنمارک کې د یوې تروریستي حملې د پلان جوړولو په تور د نیول شویو کسانو شمیر له لسو اوښتی دی. بشپړ خبرونه. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش وایي چې له اوسني فرصت څخه باید په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. ښاغلي دانش دا څرګندونې نن د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د وژل شوي زوی محمد باقر په لومړي تلین کې د خبرو پر مهال وکړې.
دا وضعیت له موږ غواړي چې د افغانستان د جګړې ټول شکیل اړخونه او د کورنیو سیاسي ځواکونو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې په ګډون د افغانستان د قضیې شکیلې خواوې باید منصفانه او مسؤلانه چلند وکړو.
ښاغلي دانش زیاته کړه چې حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په مقصد لوی ګامونه اخیستي، خو طالبانو د ده په وینا لږ صداقت او جدیت ښودلی. له دې مخکې طالبانو افغان حکومت د سولې پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړی و. د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته وویل لومړۍ چاودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه چې د سرکاڼو په بهرآباد سیمه کې د ملي پولیسو پر پلې ګزمه د سړک د غاړې ماین وچاودېد. ښاغلی دهقان وایي کله چې نور پولیس او خلک د پیښې ځای ته ورسېدل نو بل ماین پرې وچاودېد.
دا یو بم انفجار کړل، زمونږ برسۍ ټیم هلته ورغلی چې دویم بم په هغې باندې څکم څلور بجې په هغې باندې انفجار کړی چې بدبختانه زمونږ دوه نفره د نتیجو ګونو په شهادت رسېدي، دوه نفره زخمیان دي، یو نفره حالي په دې کې شهید شوی.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ ځوان لوبغاړي نوین الحق له یوې انګلیسي لوبډلې سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی. د انګلیسي رسنیو د راپورونو له مخې نوین الحق به د برتانیا د کرکټ په سګنی دوبنی شل اووریز لیګ کې د لایسستر شایر د ګیدړو په نوم لوبډلې لپاره لوبه وکړي. دا په برتانیا کې یوازینۍ لوبډله ده چې د کورني کرکټ د شل اووریزو لوبو جام یې درې ځلې یعنې په 2004، 2006 او 2011 کلونو کې ګټلی دی. یویشت کلن نوین الحق له دې مخکې د افغانستان په ټیسټ لوبو، د کارابیان په شل اووریز لیګ او همداراز په ابوظبي کې په لس اووریزو لوبو په لړیو کې برخه اخیستې ده. تمه ده چې نوین الحق به په روان 2021 میلادي کال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل د لوبو د لړۍ په بولۍ یا مزایده کې هم ګډون وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په جرمنی او ډنمارک کې د یوې تروریستي حملې د پلان جوړولو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شمیر له لسو اوښتی. د جرمنی او ډنمارک د قانون د تنفیذ ادارو نن په یو ګډ بیان کې وویل د تیرې اونۍ له عملیاتو وروسته لږ تر لږه شپږ کسان په ډنمارک کې نیول شوي. ویل کېږي له دې مشکوکو کسانو سره چې د سوریې یو شمیر وګړي هم پکې دي داسې پرزې او مواد موندل شوي چې بمونه او وسلې ترې جوړیږي. پولیسو د نورو نیول شویو کسانو هویت پټ ساتلی. له دې ډلې څخه دا مشکوک شیان په ډنمارک او جرمني کې موندل شوي دي. د ډنمارک پولیسو تېره شپه په یو بیان کې وویل چې د دوی په باور دې کسانو دا وړتیا لرله چې په ډنمارک کې تروریستي حملې وکړي. ولسمشر جو بایدن وایي حکومت د ټولو بالغو وګړو لپاره تر جولای میاشتې پورې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د اړتیا وړ واکسین چمتو کړی، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د لوجستیکي ستونزو له کبله ښایي د واکسین تطبیق له یو لړ ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلی بایدن پرون پنجشنبه واشنگټن ته نږدې د روغتیا له ملي انسټیټیوټ څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د دې ادارې د هغه قرارداد چارې بشپړې کړې چې پر بنسټ یې حکومت د فایزر او مدرنا د درمل جوړولو له کمپنیو د دې واکسین نور سل میلیون دوزه اخلي. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې د جولای تر پایه به د 300 میلیون امریکایانو لپاره د کورونا ضد واکسین چمتو وي. تر دې دمه په امریکا کې شاوخوا 3.5 میلیون وګړو ته چې د ټول نفوس په سلو کې تقریبا لس جوړوي د کورونا واکسین یو یا دوه دوزه ورکړل شوي دي. د روسیې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی نن یو ځل بیا محکمې ته حاضر شو چې په ترڅ کې له قاضي سره لفظي شخړه وشوه. ناوالنی په محکمه کې پر ټویټر د خپلې یوې پخوانۍ تبصرې اړوند تورونو ته ځواب وایي. پر ناوالنی تور دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. ناوالنی چې د فساد پر ضد مبارزه اشار دی د محاکمه د کرملن لخوا یو جالي تبلیغاتي کمپاین بللی چې هدف یې د ده ځورونه او بدنامي ده. او د پاکستان پوز په جنوبي وزیرستان کې په یوه نښته کې د څلورو پوځیانو او څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. پوز نن په یو بیان کې وویل د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې نښته هغه مهال پیل شوه چې د وسلوالو پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په دې سیمه کې مخکې له دې د پاکستاني طالبانو د تحریک او پاوز ترمنځ نښتې شوي. د پاوز په بیان کې راغلی دی چې سرتیرو د تېرې شپې له پیښې وروسته په سیمه کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي.
د افغانستان د سولې بهیر ته مو وړاندې د ولسمشر دوهم مرستیال له اندېښنو خبرو. په خوست کې نمونهی لیسه پرانستل شوه.
دا نمونهوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره دلته جوړ شوی دی او انشاءالله دغسې نمونهی مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري.
بل لور ته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې لا هم نجونې له ښوونځیو محروم دي.
لولو یو جماعت تا کله چې طالبان خبر شو بیا غزاین هم په موږ باندې زولګا بیا ګرځې تراغلو دلته درس وایو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بیا حکومت د سلګونو بې وسلو د مکتب غم نه دی خوړلی.
زمونږ چې مان ټولو موږ خرڅوم یو څو یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم
او په غزنی کې اوس بنګلیوالی نه تر سرګو کېش.
چې کله به بنګړیوالې راتلی دوی به یوازې بنګړی نه اچول. دوی به د ځینو ښځو بختونه هم کتل.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په قطر کې د سولې بین الافغاني خبري یو ډول په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ دي چې دغه حالت د افغانستان له سولې سره مرسته نشي کولی. سرور دانش په کابل کې ویغونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې د سولې اوسنی ترلاسه شوی فرصت باید په هیڅ صورت ضایع نشي. په همدې غونډه کې د سولې د عالي شورا پخواني مشر کریم خلیلي ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي او افغان وژنې د درولو لپاره باید هڅې ګړندې شي. نور په دې راپور کې
د افغان سولې په اړه ټوکیدونکي هیلې د ناهیلې پر لور. د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسیال سرور دانش وی په داسې حال کې چې سولې بین افغاني خبرې تقریبا په ټپه ولاړ حالت سره مخ شوې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالي کچه هم لوړه شوې ده. خاغلی دانش نن د جمعې په ورځ په کابل کې د محمد محقق زوی باقر محقق د وژل کېدو په لومړني تلین غونډه کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره خپل اراده ښکاره کړې خو طالبان لا هم جګړه له خبرو غوره ګڼي.
مذاکرات دوحه در یک حالت نسبی بنبست قرار گرفته.
په دوحه کې خبرې څنګه له بنبست سره مخامخ شوی او د طالبانو استاذي په سیاسي سفرونو بوختي او کله نه کله یو نوې وړاندیز هم کوي چې دغه حالت په هیڅ صورت د سولې خبرو سره مرسته نشي کولای.
با نفع پروسه صلح در افغانستان نیست.
د خاغلی دانش په وینا هغه ګونګوسی چې د موقت حکومت په اړه په دې وروستۍ کې تر غوږو شوی پرته د خلکو د ذهنونو له ګډوډېدو بل څه نه دي. نوموړی په ټینګار سره وایي موقت اداره کړې دي نظام ړنګېدو په هدف رامنځته کېږي. دا یوه ناسمه مفکوره ده. د جمهور رئیس دوم مرستیال وایي افغانان د هغې سولې ملاتړ کوي چې اوسنی نظام اساسي قانون او د تېرو 19 کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلي هم چې د دې غونډې ګډونوالو د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده.
از این فرصت باید استفاده کنیم.
لدی فرصت څخه باید په هیواد کې د یوې بایزت سولې لپاره استفاده وشي. هغه سوله چې موږ یو ځل بیا تیر تاریخ ته بوزي هغه زموږ په ګټه نه ده. هغه سوله چې تیر تاریخ موږ ته یو ځل بیا تکرار کړي دغه سوله د افغانانو غوښتنه نه ده.
د ښاغلي خلیلي په وینا د افغان وژنو بې ثباتي د له منځه وړلو یوازینۍ حل لاره خبرې دي او باید د سولې خبرې ژر تر ژر یوې پایلې ته ورسیږي. د افغان ولسمشر سلاکار محمد محقق بیا روان حالت خواشینوونکی یاد کړ. وی ویل د جګړې دوام د یوې خوا په ګټه هم نه دی. هغه وایي تر راتلونکي پسرلي پورې باید د جګړې د کمیدو یا ختمیدو یو اړخ معلوم شي.
د طالبانو ټول قمندانان اوس مهال په نظامی زده کړو بوخت دي. کراتلون کې پسرلی سوله ونشي زما وړاندوینه دا ده چې یو بې سابقه جګړه به ونخلي. نو په همدې اساس دولت باید هم سولې ته او هم د خلکو دفاع ته پوره چمتووالی ولري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د سولې بین الافغاني خبرې به یو وار بیا ډېر ژر پیل شي. دغه ډلې دغه شان ویلي که د روان کال په می میاشت کې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ونه وځي نو دوی به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د طالبانو د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکایي حکومت ترمنځ د سولې د شوې هوکړې له مخې باید په می میاشت کې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي، خو د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د سولې شوې هوکړه له سره ارزوي. تازه د امریکا نوي ولسمشر جو بایډن ویلي امریکا هغه اوږدې جګړې چې دغه هیواد پکې ښکېل دی باید مسؤولانه پای ته ورسوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونې ښوونځي کمپلیکس ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په دې کمپلیکس کې د سویل ختیځ زون د څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي زده کړې کوي. د پوهنې سرپرست وزیر وایي د افغانستان په شپږ ولایتونو کې به دا ډول نور نمونه یي ښوونځي چې د زده کړو معیاري اسانتیاوې لري جوړ شي. نور حال په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلورو ولایتونو د ممتازو زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي ښوونځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یادې لیسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیونه افغانۍ لګښت شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري. دې ښوونځي ته به د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر د نهمو، لسمو، یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي جذب شي. د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینه حمیدی آزادې رادیو ته وویل
دا د پروژه مو د 250 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره دلته جوړ شوی دی او ان شاء الله دا نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري. وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کړي. د خیره تعمیر دو او یا درسي اوتاق لري، کونر لیلیا ده، مسجد دی. داسې مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغانی بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار.
سره لدې چې په خوست کې د نمونوي ښوونځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی، خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیر وغوښتل چې د ښوونځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته به م اجازه ورنه پوچھے، د نخبه نوي، د نوښتګر نوي، د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکی نوي او د مکتب ته راشي، ځکه دا به بیا د خوست خلکو سره ظلم وي. تشکیلات بیخي لویا اړتیا ده.
د خوست چارواکو بیا له کورنۍ وغوښتل چې خپل اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلاني ماشومان دې وطن ګلان سبا د پاره به دا رسیږي او د وطن رهبري به خلاص کړي. او دې نه دا تقاضا کوم د دې له پلرونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونه معرف ته ورسو کړي، چې معرف ته ولاړ شي، کومک ورسره وکړي چې څو دوی په خپله خپلو پښو ودرېږي، علم ته لاسته راوړي او پوهنتونونو ته ولاړ شي او د وطن رهبري په لاس کې واخلي.
په خوست کې 300 حکومتي خوانځي او 130 خصوصي خوانځي فعال دي چې څه د پاسه 3.5 لک زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 15 ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې.
په خوست کې د نمونې لیسې ودانۍ او ملحقات پرانستل شول. د خوست ترڅنګ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له نږدې اوو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ زده کوونکي وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او د افغان چارواکو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړو لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي او د دوی مخه دې نه نیسي. په دې اړه راپور لرو.
زرمات هیوالو یو ولسوالی ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي هم دلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګه منع کړې.
اوسم هلته د انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دینی درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ د انجونو په قصه کې نه دی. موږ په ډېر مشکلات هلته درس ویلو، پټ پتللو، یو جومات ته کله چې طالبان خبر شو بیا هغه ځاینه هم په موږ بندیز ولګول، بیا ګردیز ته راغلو دلته درس وایو.
لیلا وایي په ډېرو ستونزو بالاخره بریالی شوه چې هم خپله او هم د خویندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلي او ولسوالۍ کې زرګونه نور نجونې ښوونځیو ته د تګ د زیرې په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان ځدران په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 45,500 کسان اوسیږي چې نیمه برخه یې نجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د 10,000 په شمېر کې نجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په 150 ښوونځیو کې 25,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو 12 ښوونځي لا هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړې ته رسیدلې چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن ولې خو امینه ترلاسه کړې د نوي کال کې انشاءالله د مکتبونو ټول پاله کیږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسؤلینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیاند ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښځینه ښوونکو د ګمارنې د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ نجونې وسلوالو طالبانو له درسونو منع کړي دي. وړاندې په خپرونه کې د معارف په اړه دا راپور لرو چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د حکومت تر سیوري لاندې په سلګونو ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. وړاندې بیرته د افغانستان په اړه مطالب لرو. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سخت منتقد او پروسیه کې د فساد ضد د کمپاینر الکسی نوالنی محاکمه نن بیا پیل شي. تیرونی د محاکمه له خنډ سره مخامخ شوې وه. اسمت ساروان راپور لري.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی به نن جمعه یو بیا محاکمې ته حاضر شي. تیرونی د ده محاکمه نیمګړې پاتې شوې وه. ناوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، پخوا په ځلونو نیول شوی او حملې پرې شوي دي. ناوالنی د اګست په 6 نیټه له سایبیریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. نوموړی د تیر کال په سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبیریا ته تللی و. ناوالنی د جنوري په 18 له جرمني څخه خپل هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. دی جرمني ته د درملنې لپاره تللی و، وروسته له دې چې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی. جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیښه کې لاس لري. روسیه ویلی چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره سره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د ناوالنی له نیول کېدو سره سم په درسته روسیه کې مظاهرې کېږي او د ناوالنی زرګونه پلویان نیول شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د ګډو رسمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک بریا لمانځلې. د رسمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیره شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې په ژوندۍ بڼه باندې د یک له تلویزیون نه خپرېده، په پای کې شغلی هوتک وویل:
ټول افغان ولستا زخمی ټپی افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک. هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
احمد ولی هوتک د خپل سیال برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته د دوهم راوند په نیمایي کې مات ورکړه او هغه لپشو وغورځوه.
تاسو لا پیغامونو
زلایک د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان لري تر کوم ده او د لري نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لري غم دی وکي د لغمان ولی بيخي دغه لري غم نکي. خلک کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي څوک ورته نشته. و سلام
کلی والا شنا د سلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکې متاسفانه چې د سلمن د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. هغه اوبه دغه چې پالتي ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله وه ارزو ده چې کوم بندونه دي، یو بند د سلمن د روزاو ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هیواد لارو بار کې ډېر ستا باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور هیوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګرو نه خاصتا د صحت کارکونکو کې غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوای هم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان درس مشکل سره د لاسو ګیروان دي. تاسو څنګه غوښیو چې زمونږ خبرې دا پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو سہیو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا سجی رادیو د دې صد خبرونه په دوه منیمای کې یعنی له څلور نیمه بجو وروسته ازادیا واوریدونکو پروګرام لرو. په هغه کې نور ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو چې تاسو سجی رادیو ته راستولې دي او هغه مو په سب شوی ماشين کې ثبت کړی دی او لتا سروې شریک کړو. خو اوس غرسنی ته مخکوه وړاندې د کرکټ په اړه هم معلومات ترکو. ځاسنی چې یو وخت به یې په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای و، اوس د دوی لپاره په یوه ناامن ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي ښځې وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دغه دود مخ په ورکېدو دی چې بنګړي په دوی باندې خرڅ کړي او د دوی فالونه وګوري. په دې اړه له غزنی راپور لرو.
بنګړیوالي بنګړیوالی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به یې او تر څنګ به یې پالونه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالی نه په ښځو بنګړي خرڅوي نه یې خوشحالوي او نه یې پالونه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالی د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نامنه یې ګڼي. مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړیوالی په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سی به راتلې، د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړي اچولو، خو اوس د جنګو له امله غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالی به ډیری خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپله دې شاهدان وو چې کله به بنګړیوالی راتلې دوی به یوازې بنګړي نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبیني ورته وایي دا به یې هم کتل چې دې مقابل کې به بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. لژمنی سره سم به د کرکټ په اړه معلومات درکړو. د نړیوال کرکټ په اړه د بنګلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ 500 ورځنی لوبه روانه ده. نن د دې لوبي دوهمه ده، البته شیبي مخکې دا لوبه ودرېده، یعنی دوهمه ورځ پای ته ورسېده. بنګلاديش نن 115 منډې جوړې کړې او 4 وکټې ولوېدې. تر دې مخکې ویسټ انډیز په لومړۍ پاڼۍ کې 409 منډې جوړې کړې دي او ټول لوبغاړي یې سوسېدلې دي. بنګلاديش تر دې دمه تر فشار لاندې ښکاري او ویسټ انډیز برلاسه، خو وکتل شي چې بنګلاديش په پاتې ویکټونو باندې څومره نورې منډې جوړوي. که چیرته پاتې لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل نو 409 منډې کمې نه دي، نو ممکن ویسټ انډیز بنګلاديش ته په خپل کور کې په دې ټیسټ میچ کې ماتې ورکړي. په مخکېني ټیسټ میچ کې هم ویسټ انډیز بنګلاديش ته ماتې ورکړې وه. د کرکټ له ډګره سبا د ټیسټ یوه لوبه ده، پیلیشی د هند او انګلستان ترمنځ د لوبه په هند کې ده. دغه دواړو پیاوړو لوبډلو تر دې مخکې یوه بله پنځه ورځنۍ لوبه کړې وه چې په هغې کې د انګلستان لوبغاړو هند ته ماتې ورکړه. او سبا د ټیسټ لوبې تر دې پیلېدو پرته د شلو اورونو یوه لوبه ده چې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ ده. جنوبي افریقا ټیم پاکستان ته سفر کړی دی او دا وروسته له ډېر وخته یو بهرنی هیواد پاکستان ته سفر کوي. البته سریلانکا یو ځل سفر کړی و خو له هغې له زیمبابوې ورغلی وه. له هغې پرته د لویدیځې هیوادونو کوم ټیم پاکستان ته نه و تللی. دا لوبه په لاهور کې ده، د شلو اورونو ده، څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وایي چې له اوسني فرصت څخه باید په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. ښاغلي دانش نن په وینا کې ویل چې حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره لوی ګامونه اخیستي، خو طالبانو د ده په وینا لږ صداقت ښودلی. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې په دوو پرله پسې چاودنو کې درې کسان وژل شوي. د افغانستان د کرکټ ځوان لوبغاړی نوین الحق له یوې انګلیسي لوبډلې سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی. په جرمني او ډنمارک کې د یوې تروریستي حملې د پلان جوړولو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شمیر له لسو اوښتی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي حکومت د ټولو بالغو وګړو لپاره تر جولای میاشتې پورې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د اړتیا وړ واکسین چمتو کړی دی. او د روسیې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی نن یو ځل بیا محکمې ته حاضر شو. په دې ترڅ کې د قاضي سره هم لفظي شخړه وکړه.
مخکې مو په خبرونه کې له خو صدا خبر درلود چې هلته یوه لویه لیسه نمونوي لیسه پرانیستل شوه. او په ګاونډي پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې نجونې طالبانو له زده کړو بې برخې کړي دي. هلمند ته به مخه کړو. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې په سلګونو کوچنیان له زده کړو محرومه شوي دي. دوی په درنو کارونو بوختې دا ماشومان له سهاره تر ماښامه پورې درانه او اوږدمهاله کارونه کوي او د کورنۍ لګښت د پوره کولو لپاره مکتب ته نه ځي. په دې اړه راپور لرو.
په جګړه ځپلي هلمند ولایت کې د کوچنیانو ناوړه او نامعلومه برخلیک. په دغه ولایت کې سلګونه هغه کوچنیان چې د جګړو له امله یې ښوونځي پر مخ تړلي او یا هم د کورنۍ سرپرست په جګړو کې وژل سوي وي، اړ دي چې درانه کارونه وکړي او یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دا کوچنیان د ورځې له سهاره تر ماښامه پورې په لاسي ګاډیو کې بارونه وړي او یا هم په دوکانونو او مستریخانو کې په کارونه بوختي. ډیر کله د دغه ځایونو مسولین ور باندې درانه او سخت کارونه کوي. ځینې نور کوچنیان بیا له سهاره تر ماښامه پلاستیکان او ټیمان ټولوي چې له دې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه په لاس راوړي. په لشکرګاه ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سیمې الله نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل:
زما دا ټیمان ټولوم او خرڅوم یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوټه ماښامه لا اوس چې ورته ودرېږو سهار وختي چې راسو تر ماښامه پرې پاک چې خدای خپل یو شی مجټول کړو هلته خرڅو یو لسی شلېش موږ هغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سلام علیکم خدای دې درې ډوډۍ کې ژغه ونو تر سهار نه خپتیږي.
له دې کوه دوه سو درې سو ونیم سو نه ورته خلاص نه مشر لرم متم تعلیم کړل دی خو نه مشر
ډوډۍ شي نه لرو وړو دا شي نه لرو موږ دلته پیدا کوو موږ دا د پاره نه چې ماشان د پاره یو شی پیدا کوو. تعلیم سره الکل لرم وحی نه لرم زه له سلام غني زه سلام غني نن سلام غني لاسن دی واځي تعلیم ته نه اخلاص مکتب ته نه اخلاص مشر نه لرو څه پاتې.
دا د هلمند سلګونه دا ډول کوچنیانو دردونکې کیسه ده. دا ماشومان تر ډیره د داسې کورنۍ دي چې د رواني جګړې له کبله پلرونه وژل سوي او یا هم کورنۍ بې ځایه سوي دي. له دې سره د پوهنې ریاست د مسولینو د معلوماتو پر اساس د هلمند په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ښوونځي تړل سوي هم دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس رحیم الله سلطانی وایي چې اووه ښوونځي تازه د روانو جګړو له امله دغلته په مرکز او ولسوالیو کې د زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
اووه شپېته به په شاوخوا کې د پخوا څخه غیر فعاله دي چې هم د ځینو مشکلاتو په اساس باندې دي چې موږ تشکیل نه ورته لرو، ودانۍ نه ورته لرو، خیمې نشته، کتاب امکانات نشته، چې دا نه تابان به شونځې هم تړلي او په دغه وروستي ورځو کې چې د جنګونه بدبختانه په هلمند کې پیر شوي دي، د دې له امله ډېر شونځې د پیالن دپاره سکوت شوي دي. د دې جملې څخه څوارلس بابه د پیالن دپاره په ناوه کې شونځې تړل شوي دي. دوه بابه نادالي دي، یو بابه نه سراج، او دیارلس بابه شونځې هم په مرکز پورې اړه لري. مرکز د اطراف لکه فصلي باباجي او د سرکار خواته د جنوتی کې چې هغه ممکن د موقت وخت لپاره د شونځي تړلې پاتې شي. د ایتومیل لرو چې برته د ځکونکو پر مخ باندې شونځي خلاصې.
د هلمند د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستیال محمد امان نیکمل وای تر دې مهاله تر 300 پورې ماشومان چې دغه ولایت شاروالي سروې کړي په درنو کارونو بوخت دي. د دې په خبره چې د یادو 300 له جملې څخه د ځینو سره مرسته کړې او په خبره چې بیلابیل د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ورته لري.
نور هغه اطفال چې په بازار کې په شقه کارونه باندې بوخت دي، د یو سرمی له مخې چې موږ د وکیل د وزر له وکیلانو سره او د اسناف له وکیلانو سره کوم سروې کړې ده، په تقریبا په تعداد د 300 تنه ماشومان له مختلفو اسنادو سره شاګردان دي او کار کوي. او دې ته ورته شاید ډېر کسان وي په چې شخه کار کوي. خود پلان گزاري وکړو، په دې ارتباط منصف ادارې سره خبره کړې ده، یو منظم پلان گزاري وکړو. اول یو فلټر وکړو په بازار کې، په ښار کې یو فلټر وکړو چې هغه ماشومان چې واقعا مجبور دي او هغه هغه ماشومان څخه جلا کړو چې هغه هیڅ مجبوریت نه لري او کورنۍ دې ته هڅوي چې کار وکړي. بعد له هغه څخه موږ دې ته یو پروګرام لرو تر څو اړوندې ادارې کوم چې تخنیکي ولایتي کمیټې غړي دي اړوندې ادارو خپل د مسؤلیتو سره سم به ماشومان ته خدمات وړاندې.
بل خو بیا په لشکرګاه کې د عقلي، عصبي او رواني ناروغي متخصصین وایي چې په کوچنیانو درانه کارونه کول د هغوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالات منفي اغیز لري.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راورسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه ته مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مراستولې و. د دې موجه هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم د خبرونه په مرسته نور منځندوم ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه لیستل چې دا موږ افغانان چې د سرخه ده بوښوي دا د ترخم کې مسافر خلک دې دې تر ډیر زیات وال ورکه بوښ بیزه تکي او نی پری دی پوش باید د دې مبارک کې لکه چې شوشي پوش او ډیر غټ لانجې ورته نه خلکو دی روپې ان بیا خپل زور واټ او زور واټ کې پوش ځنه زور واټ کې یو کړنه ته مشرانو ده کشر قدر لري پوش وي او دمر دې چې دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي زی پکې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله و بازم ما د غزنی ولایت لنه پونسان پری باندې ما دو خاطه لشکره خاطه دی لدرایی د لشکره پوری د پوسو کرا ګرځولی په مسافر راکته کوي دی ولونه باندې وی د خاص دی د شی د خاطه د خاطر پر ازا کې سبا تو خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلک لنګل وی تاکي په شهري کې ته وای مانه نه ګوري خپه نه موږ نه ډار وکړي چې مانه نه کاش خپه نه شي چې نو خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما مکاشن د څو زما د حیرات ولایت ته اړه کوم وای دا ګل ته چې دی دای خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډیر ګران سی وی دی. په خوا چې په درېسه او درې سیل سی کلو دی درې کلو وړي دی ریلی تر په 200 روپۍ وو او هغه په 200 روپۍ ته رسېږي. پس اوره نه یې کاو په 500 روپۍ وو په 200 روپۍ ځاګړې ته رسېږي. خو یې ځان دی حساب کا باید چې یو حکومت جدي پاملرنه وکړي. داسې خلک شته چې د ماښام نه لري وسې نه پرېږدي چې پښتانه وناشي. نو دا هر سړی دا شهرداري خو نه کوي چې نرخ پایر شي نرخ. نو دا ولې دا شی پورته ځي؟ علت څه شي؟ باید چې دولت د دې مخنیوی وکړي او د دې دا کنټرول کړي او خپل پر عدالت باندې نرخونه. زما غږ باید تر لوړ مقاماتو تر دولتي ادارو پورې ورسېږي. وسلام.
زه جانان يم د هلمند ولایت نه اړیکې نیولی ده د امبرس چې راځي وړي خپل کورو ته. نو زموږ په دواړه سو ګړندي ورور په کور کښې نه لرو. جنګوز رابرسي په بازار کښې مړولې دي. نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی. نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او نیکسپلی هم مهرباني کوم. میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت سره پیغام شریک کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو ستاسو په خپلو مېزو کښې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته پر مثال جواري نه شي را وړلی چې د دې ښار کښې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په پره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې خو بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ خو ستاسو اول واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبق ولرئ. جناب
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته وایم په خاطر ته دې چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګلکو ته د غریبو خلکو آواز رسوي. بعض د سلامه زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشورو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او او معیب دي او معذوره دي دوی سره چا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفادو دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زموږ دا تور خام ګمرک یا مو جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم ماک قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته دروښیم چې هغه د جمهوریت د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات به تدي الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورسي او تصمیت یې ووي.
السلام علیکم. خبرې کوم زمونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي. نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جای جای کوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه درګاه باندې لږرکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي کړي زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمتالله.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اورئ.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازي اباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازي اباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري په پردو کورونو کښې درسونه وایي په کراري نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونو دی او تعمیر نه لري هغه هم د پردو کورونو کښې خپل حزب کو ته دوام ورکوي. نو حکومت ته لوړ پوړ چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم زموږ رحمان نیمه د کندهار ورته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزوره بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به وي ستاسو ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستاسو د ټولو څخه اورېدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم. زه عبدالله جان عاجزه د روزګار د